السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې یو ساعت کې راپورونه لرو او همداراز په وروستۍ برخه کې د ازادي رادیو درسي ساعت تاسو ته وړاندې کیږي. خو لومړی په مکړی خبرونو ته. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمېر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. په لارښود کې راغلي چې شنونکي او خبریالان باید د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لپاره د امیر المؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارت ټکی وکاروي. طالبانو له 2018 کال راهیسې چې بیا پر افغانستان واکمن شوي پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې له کبله یې سلګونه رسنۍ تړل شوي او زرګونه خبریالان اړ شوي چې له هېواده ووځي. د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش مې راستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې وویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1 میلیون افغانان بیرته هېواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستانه ایستل شوي 450 کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي وویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یوه هېواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هېوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه، خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د ایستلو په اړه خپلې اندېښنې له ایراني لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې یوې غونډې ته وویل په هرات او نیمروز کې د یو شمېر رستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یې یو شمېر په ایران کې د ایراني مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایراني لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخوا د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیکدلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هېواد ته د افغانانو پر رستنولو یې ټینګار کړی او په یاد هېواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسېدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګڼ شمېر افغانان په ایران کې لنیول کېدو وروسته له دې هېواده په جبري توګه ایستل شوي او له ډېرو یې هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولی شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی ومومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکي سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بېلابېلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 14 توغندي او شاوخوا 450 ډرونونه کارول شوي چې نږدې نیمایي د ایران سخت شاهد ډرونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او اوربند ته امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو سلو نه څلوېښت کسان چې یو اویای بهرني وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز څخه نیولي دي. د پاکستان د سایبري جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې وویل چې د مرکز خلک تیر ایستل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړې ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اعوان پر کور ترسره شوي خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې اته اویا تنه پاکستانیان، اته څلوېښت تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې اتلس ښځې هم شاملې دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن پنجشنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ سرطان 19 ده چې د 2015 میلادي کال د جولای 19 نیټې سره برابره ده. را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپریږي. وابوري چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي ایران او پاکستان د افغان کډوالو له راستنېدو سره سم ځینې ناروغۍ هم افغانستان ته وړل کیږي.
دلته مسکی وضعیت ډېر خراب دی، ټول ګرمۍ وهلي، اسهال لري. زموږ هیله دا ده چې اړوندې ادارې دې ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي.
یو شمېر افغانان شکایت کوي چې بانکونه لکه څنګه چې د طالبانو چارواکو اعلان کړی دوی ته د اړتیا وړ پیسې نه ورکوي. د شاعرانو لپاره د طالبانو نوې لارښوونې او پر وړاندې غبرګونونه
شاعر خپله ګنډي، د چا خیاط قدمدام ته ضرورت نه لري. د شاعر کار د ښکلا خودل دي، او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون مانع نه ایجادوي.
په نړیوالو مسایلو کې پر اوکراین د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات درکوو. نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO له ایران او پاکستانه افغانستان ته پستنو شویو کډوالو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو پر احتمال اندېښنه څرګنده کړې ده. WHO په یو تازه راپور کې ویلي چې تنفسي انتانات، نسناسته، د کورونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدي حساسیتونه پرستنو شویو کې تر ټولو زیاتې راپور شوي دي، او د هغه ناروغۍ دي چې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
سرمست بسار د تفلا و
له ایران تازه راستون سوی افغان کډوال د فاریاب ولایت اوسیدونکی سیار دی چې له خپلې وکسیزې کورنۍ سره په اسلام قلعه کې افغانستان غاړې ته د کډوالو په یو پرنغالي کې دی. دی وایي 15 ورځې مخکې په ایران کې له نه کلنې استوګنې وروسته له هغه هیواده په زور ایستل سوی، او اوس یې 15 ماشومان او ګڼ نور خپل خپلوان د نامناسب وضعیت له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته او بیړنیو مرستو ته اړمن دي. د ازادي راډیو ته وویل
دلته
مسکی وضعیت ډېر خراب دی، زخته زیاته ګرمي ده، بیروبار دی. هر ورځ تر 1500 کسان راوباسي. د پاخه عمر لرونکو ماشومانو ټول وضعیت بد او ګرمي هوا کې دي. اوبو ته لاسرسی نه لري، ټول ګرمي وهلي، اسهال لري، زخته زیاتې دوړې او خاورې دي. زموږ هیله دا ده چې اړوندې ادارې دي ژر تر ژره د خلکو مرستو ته ودانګي، او د خلکو اوبو، خوړو او له دې ځایه نورو ولایتونو ته د لیږدېدو برخې ته دې رسیدنه وکړي.
اخوا د ایران په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې دا کوي کورنۍ او ټول خپل خپلوان یې ترې افغانستان ته په زور شړل سوي، او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې کورنۍ افغانستان کې هیڅ بله سرپناه نه لري، او ماشومان یې ناروغان، او له تېرې یوې اونۍ راهیسې اسلام قلعه پوله کې تر خیمو لاندې اوسېږي.
بر مرز خیلی گرد خاک و بسیار وضعیت خراب، تمام فامیلا مریض.
عمر که وضعیت دیر بد او دوری دی طول کورنی ناروغ شوی، یوازه ماما میچه له کورنی سره یې استل شوی، درې ماشومان یې ناروغان دی. میرمن یې امیدواره وه هلته مرز کې یې ماشوم وزیږېده، دی خپله هم ناروغ دی. ټول شپږو کسان هم دی وضعیت کې دي.
له بل ګاونډي هیواد پاکستان هم ځینې تازه راستانه سوي وایي افغانستان کې د نورو ستونزو تر څنګ د روغتیایي اسانتیاو نشتون ته اندېښنې اخیستې دي. د پاکستان له اسلام آباد یو راستون سوي افغان کډوال چې د خپلې اووه کسیزې کورنۍ او د خپلو خپلوانو څو کورنیو سره د چهارشنبې په ورځ د جولای په نهمه راکډه سوی، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
پاکستان طرف ته لګ دس دغه چې خاص د ځای مونږ له کښ په افاده تیر کړ، خاص دس ځای مونږ درلودو نو مونږ شپه په گاډي کې تیر کړل. په دې اډه کې دس دغه ځای کې فی الحال سربنا شین نه لرو، زیرو نه اخلي نو هغه خامخا سره مشکلات راځي، ډېر مشکلات به راځي. کور جوړول دي، کور سربنا نشته، توام نشته، خوراک نشته، یا نور
دا راستانه سوي افغانان داسې مهال د بد بشري وضعیت او له امله یې د بېلابېلو ناروغیو او ستونزو په اړه شکایتونه کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې له ایران او پاکستان او افغانستان ته په ستنو سویو کډوالو کې د بېلابېلو ناروغیو د خپرېدو خبره کړې او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. ډبلیو ایچ او په خپل دې ومخیزه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼه د جولای په نهمه خپور کړی، ویلي چې د دې ستنو سویو ترمنځ تر ټولو زیاتې راپور سوي ناروغۍ تنفسي انتانات، میکروبونه، شدید نسناستای، د کرونا شکمنې پیښې او خارښت یا جلدی حساسیتونه دي چې په ټکو یې اکثریت ماشومان، ښځې او پاخه عمر لرونکي پرې اخته سوي دي. په راپور کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان آی او ایم په حواله راغلي چې د 2015 کال د اپریل له 10 راهیسې له ایران او پاکستانه په ټولیز ډول 8,13,213 کسان راستانه سوي چې په ټکو یې د جون له 14 تر 13 د دې راستانه سویو په شمیر کې د اسلام قلعه پولې په ګډون د هیواد 15 بېلابېلو لارو نه د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. راپور کې دا هم ویل سوي چې یوازې په تېرو دوو اونیو کې له یادو دوو هیوادونو 2,45,280 کسان افغانستان ته ستانه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په 8 بیا په دغه ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي و چې په راستانه سویو کډوالو کې امیندواره میرمنې، میندې، بې سرپرسته ماشومان هم شته چې ډیری له دې ستونزو سره مخ او دوی حتی له مرزه بل ځای ته د انتقال وسه نه لري چې روغتیایي مراقبتونو، خوړو او سرپناو ته اړمن دي. راپور زیاتوي چې د دې سازمان روغتیایي ټیمونو د صدماتو څوک چې لاره کې زوبل سوي دي، د میکروبونو، د بدن د اوبو د کمښت او خورځواکۍ د زیاتوالي راپور ورکړی چې په ټکو یې اکثریت دا پیښې په ماشومانو او پاخه عمر لرونکو کې دي. ډبلیو ایچ او دا هم وایي چې تمه کېږي په 2015 کال کې افغانستان ته د راستنېدونکو شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راسي او په ټکو یې اټکل کېږي چې شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونه به له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د واکمنو طالبانو لخوا د مشاعرو د تنظیم قانون د یو شمیر شاعرانو غبرګونونه پارولی دي. دوی دا قانون پر شعر او شاعر محدودیت بولی او ټینګار کوي چې دا به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو ویلي دي چې پر مشاعرو محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې د دوی په وینا په اسلامي روحیه سمبال قانون ورته جوړ شوی دی.
یو شمیر افغان شاعران د طالبانو حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د مشاعرو د تنظیم د نوي قانون توشي د شعر او شاعر په وړاندې محدودیت کړي ټینګار کوي چې په دې توګه به د شاعرانو ازادي او خلاقیت اغیزمن شي. له دې ټلې افغان شاعر او لیکوال فاروق فردا ازادي راډیو ته وویل، شاعر تر هر چا د مخه خپل مکلفیتونه پیژني او څه چې وایي پوهیږي چې څه وایي، نو په خبره د چا فرمایش ته اړتیا نه لري.
لهاینا سخرانی ولی تر معاصره شاعری پوری شعر خپل جوهر ساتلای دی. شاعر خپل گنڈی د چا خیات قدمدام ته ضرورت نه لري. تاسو پوهیږئ چې د شاعر کار د ښکلا خودل دی او د ښکلا په خودلو کې د دنیا هیڅ قانون معنی نه ایجادوي. شاعر په عمومي صورت سره د ځان جوړې موانع او د طبیعت تذکره نه اخلي. شاعر آزاد او خپلواکه هستی ده. یوازینی محدودیت یې د ده خپل اخلاقي، دینی او ملي مکلفیتونه دي چې پر هغو هم تر نورو ډیر ښه پوهیږي.
د مشاعرو د تنظیم قانون چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د باختر اژانس د خبر له مخې د روان مریز کال په جوزا میاشت کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی دی. بشپړ متن یې تر اوسه رسنیز شوی نه دی، خو د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په خپله ویب پاڼه په دې اړه لیکلي چې دا قانون یوه مقدمه، درې بابه، دوه فصلونه او دیارلس مادې لري. وړاندې د دغه قانون په اړه ورکړل شویو معلوماتو کې راغلي چې د حکمونو د تطبیق مرجع د اطلاعات او کلتور وزارت دی او پکې د اسلامي شعائرو او اساساتو لسري یا کنایو سپکاوي او د قومونو، ژبو، سمتونو او مسلمانانو له تحقیر او تفریق څخه په جدي توګه منع راغلې ده. دغه شان زیاته شوی چې په دې قانون کې شاعران مکلف شوي چې د خپلو شعرونو په محتوا کې اسلامي اخلاق، شرعي سیاست، د نفس تزکیه، د اهل السنه و جماعت، د عقیدې تحکیم، د امت وحدت، اسلامي غوښتنو ته بلنه، خو د مجازي عشق، ناروا خواهشاتو او بې ځایه احساساتو څخه د شعر خالي والی رعایت کړي. بل افغان شاعر او لیکوال صدیق کون ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې په دې اړه ویلي چې د مشاعرو د تنظیم لپاره د ځانګړي قانون او ضوابطو وضع کول ځکه ګټور او مؤثر نه دي چې د بیان ازادۍ په وړاندې د خنډ تر څنګ باید د سانسور ادارو ته دا امکان په لاس ورکړي چې په حق او ناحق او په یوه او بله پلمه د شعر د سالمې ودې مخه ونیسي. شاعر او لیکواله صفیه میلاد هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
هر نوع قانونگذاری در عرصه
د هنر په برخه کې هر ډول قانونگذاری باید د هنرمندانو، شاعرانو او بې پري فرهنګي بنسټونو په حضور او مشارکت ترسره شي، نه د یو اړخیز سیاسي قدرتونو لخوا. زه فکر کوم که څه هم کېدای شي له شعر څخه د ارزښتونو د بیان لپاره ګټه واخیستل شي، خو باید دا تمه ورنه ونه لرو چې یو خاص لوري ته دې روان شي،
د یک مسیر خاص حرکت کنه.
ننګرهار ولایت کې یو شاعر ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د مشاعرو د تنظیم قانون جوړولو ته وروسته له هغې اقدام وکړ چې په دغه ولایت کې د نارنج ګل په دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په خپلو شعرونو کې په طالب چارواکو انتقادونه وکړل. د چوینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم او غږ په راپور کې خپور شي، زیاته یې کړه چې وروسته بیا په کندهار کې انار ګل دودیزه مشاعره تر سخت سانسور او کنټرول لاندې ترسره شوه. دا یو په راپور کې نور مرکه شوي شاعران د اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو حکومت قانون په افغانستان کې مشاعرې محدودې کړې. خود طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کلتور او هنر مرستیال مولوی عتیق العزیزی کابل کې د مشاعرو د تنظیم د قانون په اړه جوړ شوی سیمینار کې چې د سرطان په اتمه نیټه جوړ شوی و، دا اندېښنې بې ځای وبللې. زیاته یې کړه چې په یاد قانون کې په مشاعرو بندیز یا محدودیت نه دی لګول شوی، بلکې په خبرې په اسلامي روحیه سنبال قانون ورته جوړ شوی دی. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ د درې ورځني سیمینار کې په پلازمینه کې د دغه وزارت چارواکو ولایت رئیسانو یې ګډون کړی و. د یادونې ده چې په افغانستان کې دودیزي مشاعرې نږدې په هر ولایت کې ترسره کیږي چې مینهوال یې هم ډېر دي. په دې جمهوري نظام کې هم د مشاعرې کې د شاعرانو به انتقادي شعرونه ویل او چارواکي به یې پکې مخاطب ګرځول، خو له محدودیتونو سره نه به مخ شوي او نه د تنظیم لپاره کوم قانون رامنځته شوی و.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس نړیوال مسایل. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکران پر ښارونو حمله کړې دي چې تر نن سهار پورې هم روان وو. په دې حملو کې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او ملکی سیمو ته هم زیان اوښتی دی. د برید نږدې لس ساعته دوام وکړ. په دې اړه تفصیل اجمل اند اوروي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي د جولای د لسمې د برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې اتلس توغندي او شاوخوا څلور سوه ډرونونه کارول شوي چې نږدې نمایي یې د ایران ساخت شاهد ډرونونه ول. زلنسکی پر ایکس پاڼه لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. د کیف د نظامی ادارې مشر تیمور ټکاچینکو ویلي د روسیې په دغه برید کې دوه تنه وژل شوي، دوه ویشت تنه ټپیان دي او لږ تر لږه پنځه ښاري سیمې د اور چاودنو او لاسمانه د ډرونونو د ټوټو د پریوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. د خاروال ویتالی کلیچکو په وینا بریدونه او استوګنیزو ودانیو موټرو او د تیلو یو پمپ سټیشن ته زیان اړولې او د بیړنیو مرستو ډلې د خار بیلابیلو برخو ته استول شوې دي. د اوکراین پوز ویلی دی ډرونونو اته ځایونه مستقیم هدف ګرځولي او د هغو ټوټې درویش نورو سیمو کې لویدلي. پوز دا هم ویلي چې ټول بالستیک او کروز توغندي چې د اوکراین پر لور روان وو ویشتل شوي. د کیف یوې اوسیدونکې کارینا د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي د هغې د څو پوړیزې ودانۍ یوه برخه د برید له امله بشپړه وسوسېده. هغې ویلي زه یوازې هغه غږ یادوم چې کړکۍ یې ټولې ماتې کړې او هر څه زما پر خوا راپرېوتل. د ولسمشر زلنسکي د دفتر مشر اندري یارماک ویلي چې روسیا د ډرون او توغندیو بریدونه د اوکراین د ټولنې د فلج کېدو لپاره کوي. نوموړي پر ټلګرام زیاته کړې د پوتین لوري د جګړې پای ته نه رسولو انکار باید هم د اوکراین او هم د اروپا لپاره د لا پیاوړتیا سبب شي. یاد برید یو ورځ وروسته لاغه وشو چې روسیې د جولای د نهمې شپې او سهار مهال پر اوکراین 128 پیلوټ الوتکې او 14 هایپرسونیک او بالستیک توغندي توغولي ول. زلنسکي پر اکس لیکلي دا په یو ورځ کې د هوایي بریدونو تر ټولو لوړه شمېره وه. دغه برید یو ځل بیا د اوکراین ولسمشر زلنسکي ته د انګېزه ورکړي چې له نړیوالو وغواړي چې پر روسیې دي د تیلو او نورو برخو سخت بندیزونه ولګي څو مسکو د سولې خبرو ته کښېني.
د اوکراین پر خاوره د روسیې د تازه حملو په اړه جزئیات مو اوریدل. د دې او د افغانستان اړوند او همداراز د نورو نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک له دې اعلان سره هم مهاله چې د افغانۍ له انفرادي حسابونو د خپلو پیسو د رایستلو میاشتنۍ کچه لوړه کړې. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې بانکونه د طالبانو د اعلان پر بنسټ عمل نه کوي او د اړتیا وړ پیسې دوی ته نه ورکوي. د منتقدینو ازادۍ راډیو ته ویل په ځلونو یې غوښتي دي چې خپلې د سپما پیسې بیرته واخلي، خو له ستونزو سره مخامخ شوي دي او له همدې امله نور پر بانکونو باور نه لري. فیروزه عزیزی او د موضوع نور تفصیل.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی و، د چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، شکایت یې وکړ چې بانکونه د طالبانو د حکومت تر ادارې لاندې د افغانستان بانک د اعلان پر بنسټ اجرات نه کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په 10مه د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یو خصوصي بانک کې پیسې درلودې، خو کله چې اړتیا سوه او د پیسو ایستلو لپاره ورغی خپلې پیسې ترلاسه نه کړای سوې.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل هم ورته شکایت لري او وایي چې نورې په افغانستان کې پر بانکونو باور ختم شوی دی.
اعلان کې فیلان کردن کې 1,000,000 افغانۍ برداشت کردم، میتونن ای فکر نکنم که راست باشه.
دا چې دوی اعلان وکړ چې خلک کولی شي په میاشت کې تر 1,000,000 افغانۍ پورې وپسي، زه فکر نه کوم چې دا به سمه وي. زموږ د کورنۍ غړي چې په بانک کې پیسې ساتي د اختر په شپه او له هغه وروسته یې څو ځلې مراجعه وکړه، خو دوی یوازې ډېرې لږې پیسې شاوخوا 10,000 افغانۍ ورکړې وې او نورې پیسې ور نه کړې. زه اوس اصلا په افغانستان کې پر بانکونو باور نه لرم. په اوسني وضعیت کې ډېرې ستونزې موجودې دي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک چهارشنبې په ورځ د سرطان په 13مه د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې د انفرادي حسابونو څخه د میاشتنۍ برداشت کچه له 15,000 افغانیو څخه 1,000,000 افغانیو ته لوړه کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې دا پریکړه د هیواد د بانکي سکتور د ښه والي لپاره سوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک سږکال د جوزا په پای کې هم د پیسو ایستلو پر محدودیتونو یو څه نرمښت راوستی و. دغه بانک اعلان وکړ چې حساب لرونکي کولی سي تر 350,000 افغانیو یا $1,500 هره اونۍ وباسي.
همدارنګه د افغانستان بانک سرپرست نور احمد آغا هغه مهال په یو ویډیوي پیغام کې چې د دغه بانک پر ایکس پاڼه خپور شوی و ویلي و هغه شرکتونه چې له 300,000 ډالرو یا 40,000,000 افغانیو څخه کمې سپماوې ولري کولی سي تر 40% پورې پیسې وباسي. طالبانو په 2021 کال کې پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د خلکو پر بانکي سپماو پراخ محدودیتونه ولګول. په پیل کې اعلان وکړ چې انفرادي حساب لرونکي یوازې کولی سي په اونۍ کې 200 ډالر یا 10,000 افغانۍ وباسي. ځینې افغانان وایي که دا ستونزې همداسې دوام وکړي او ونه سي کړای خپلې پیسې د اړتیا پر وخت له بانکه واخلي، نو له دې وروسته به د خپلو پیسو ساتلو لپاره بانک ته مراجعه ونه کړي او خپلې پیسې به په بل خوندي ځایونو کې وساتي. معاملې به هم د صرافیو له لارې کوي. مخکې تر دې یو شمېر اقتصاد پوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خلکو د باور خپلولو لپاره باید نور اقدامات هم وسي تر څو خلک تشویق سي چې خپلې پیسې بیرته بانکونو ته وسپاري چې دا پانګې بیا دوران کوي او د افغانستان اقتصادي حالت ورسره ښه کیدای سي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان سیمه او نړۍ اړوند راپورونه، مطالب او جالب ویډیوګانې تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. اعلان خو یې مخکې زما همکاري وکاو چې facebook.com/azadiradio. لدې سره راورسېدو د دې خبرې مجلې وروستیو شیبو ته. قدرمن اوریدونکو، خو یو وروستی په زړه پورې راپور لرو چې د علمي تحقیقاتو او څېړنو په اړه. په یوه تازه څېړنه کې ویل شوي چې د انسانانو په معده کې یو ډېره عامه بکتریا په 10 کلونو کې د سرطان سبب کېدی شي. دا څېړنه چې د روغتیا د نړیوال سازمان یو څېړنیز مرکز کړی ښیي چې هیلو باکتر پلوري په ځانګړي ډول په آسیایي هېوادونو کې ډېر انسانان په سرطان اخته کوي.
پوهانو موندلې ده چې یو عامه باکتریا چې د ډیرو انسانانو په معده کې موندل کیږي او عموما هیڅ نشي نه لري، شایي یوازې د یوې لسیسې په اوږدو کې د شاوخوا 2 بلیون کسانو د معدې د سرطان سبب شي. د دې څېړنې له مخې تمه ده چې د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ له 15,600,000 زیږیدلو کسانو څخه شاوخوا 6 اویا سلنې ته د هیلو باکتر پلوري له عفونته د معدې د سرطان پیشې رامنځته شي. د معدې سرطان یو له هغو سرطانونو څخه دی چې د مخنیوي امکان یې ډېر دی، خو که ناوخته تشخیص شي نو درملنه یې ډېره سخته وي. دا سرطان د نړۍ 5م تر ټولو ډېر عام سرطان دی او هر کال شاوخوا 270,000 کسان وژني. مزمنه عفونت یا د هیلو باکتری پلوری لخوا د دې سرطان اصلي لامل ګڼل شوی او دا هم څرګندوي چې ولې په وروستیو کلونو کې دا سرطان په ځوانانو کې ډېر شوی دی. زیاتره کسان په ماشومتوب کې په دې باکتریا اخته کیږي او کلونه کلونه په بدن کې پرته له کومې نښې پاتې کیږي. خو دا باکتریا د معدې د زخم یا د دیوال د التهاب سبب کیږي. د دې باکتریا د انتقال لارې عبارت دي له خولې په خولې تماس، لکه شکولول یا له استفراق یا فضله موادو سره تماس. څېړونکو چې د روغتیا د نړیوال سازمان د سرطان له نړیوال څېړنیز مرکز سره تړلي دي، د 115 هېوادونو د معدې د سرطان معلوماتو ته کتنه کړې ده. د هغوی وړاندوینه دا ده چې که روان وضعیت همداسې دوام وکړي، تر 2010 لومړي کال پورې به نشته 2 میلیونه کسان به د همدې باکتریا له امله د معدې په سرطان اخته شي. په دغو پیښو کې 8 میلیونه به یوازې په آسیا کې وي. نږدې 4,100 پیښې د اروپایي اتحادیې، بریتانیا، سویس، ناروې او آیسلند لپاره اټکل شوي دي. سره له دې چې اوس مهال په افریقا کې کم شمېر پیښې لیدل شوي، تمه ده چې تر 2100 لومړي میلادي کال پورې دا شمېر 1,400,000 ته لوړ شي، چې دا د اوسنۍ کچې 6 چنده دی. ډاکټر جینګ یونګ پارک چې د دې څېړنې همکاره لیکوال او د روغتیا د نړیوال سازمان د نړیوال څېړنیز مرکز د معدې د سرطان د مخنیوي د ډلې مشره ده، وایي د نفوس ته بدلونونو له امله چې د معدې د سرطان سرطان بار ډیر کړي بیړنۍ اړتیا ده چې د مخنیوي همغږې ستراتیژي جوړه شي او سیمه ایز روغتیایي سیستمونه ورته چمتو شي. که څه هم ځینې هیوادونه د معلوماتو د کمښت له امله دقیقې وړاندوینې نشي کولی، خو څېړونکي وایي چې موجود شواهد دومره څرګند دي چې روغتیایي چارواکي باید سمدستي اقدام وکوي. دوی له هیوادونو غوښتي چې د دې باکتریا د عفونت د څارنې یا سکریننګ او چټکې درملنې په پروګرامونو کې پانګونه وکوي. تحلیلونه ښیي چې دا پروګرامونه کولی شي تر 15% د معدې د سرطان اټکل شوي پیښې کمې کړي. میرمن پارک زیاتوي دا ډېره ضروري ده چې د معدې د